السلام علیکم ستلی مشای د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې د دوه نه تر درې بجو په دې غړې کې ز منو شاستا سو قربایم نیک پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو په اولنې مای کې او په دویم انې مای کې تاسو ته هفتوار خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرون ته چې زموږ همکار عبدالحق کړی وړاندې کوي
سرټکی د افغان ولسمشر دفتر وای محمد اشرف غنی نن د دوهم ځل لپاره د هیواد ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وای ک طالبان د همدې اونۍ تر پای له بریدونو لاس وانختي افغان فوجیان به بیرته بریدونه پیل کړي. د یونان حکومت له ترکیه سره په خپل سرحد د کټارو د غوزولو پلان لري. او سم د خبرونو تفصيل د افغان ولسمشر دفتر وای محمد اشرف غنی نن د دوم ځل لپاره د هیواد د ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. خو دا مراسم د څو ساعتونو لپاره ځنډیدل دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په ټویټر پیغام کې لیکلي مراسم به له غرمې وروسته کېږي. په ار کې موجود د مشال ریډیو خبريال وای د لوړی مراسم ته ځانګړي ترتیبات نیول شوي چې په کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او نور ملمانه هم ورغشتل سوی دي. د اشرف غنی رقیب عبدالله هم اعلان کړی و چې نن به هغه هم د ولسمشر په حیثه لوړه پورته کوي. خو هغه د انتخاباتي پایلې نه مني. خو د هغه د ټاکنیز ټیم ویاند فریدون خوزون نن مشال ریډیو ټول د امریکایي چارواکو په غوښتنه توافق هم داسوي چې د دواړو طرفونو د سوګند مراسم وځنډول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او د پارلمان غړي علي وزیر او محسن داوړ نن د تورخم له لارې کابل ته ورسېدل. هغوی په دې مراسم کې ګډون کوي. د پاکستان نور پښتانه ملت پال مشران هم کابل ته دعوت سوي چې وار لمخه هلته رسېدلي دي. په گلګت بلدستان کې د مسافر بس په ناو کې د غورزیدو په پیښه کې یو وشت کسان وژل شوی دي. د پاکستان مطبوعات وایي کوستر بس له راولپنډۍ څخه سکردو ته پلارو چې د مارچ پر 9 نیټه په روندو تحصیل کې ناو ته ولوید. دان ورسپانه د گلګت بلدستان حکومتي ویاند فیض الله فراق له قوله وایي په وژل شوی کې دوه ماشومان هم دي. تیر کال په سپتمبر میاشت کې هم په بابو سر سیمه کې یو مسافر بس له غره سره ټکر خوړلی و چې پکې اوه وشت کسان مړه شوي ول. بس له سکردو څخه پنډۍ ته روان و. د حکومتي شمیرو لمخې په پاکستان کې هر کال 9000 ټرافیکي پیښې کېږي چې پکې شاوخوا 4000 کسان وشل کېږي. پاکستان فوج وایي په ټانګ کې د عملیات پر مهال یو افسر وژل شوی دی. د فوج اماړي کویداري آی اس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي امنیتي ځواکونو ته له ټانګ سره نږدې د ترګر برید د پلانېدو کره استخباراتي معلومات ترلاسه شوي ول چې پر اساس یې د مشکوکو ترګرو د پټنځای پر ضد عملیات وسول. خو په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې عملیات کله وسو. خبر پاڼه زیاتوي امنیتي ځواکونو پټنځای محاصره کړ او پر دې مهال د ډزو تبادله وسوه چې پکې کرنل مجیب رحمان ووژل شو. بیان په عملیاتو کې د دوو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کوي خو په خپلواک توګه د دې پیښې تصدیق ونسو. کرنل مجیب د گلګت بلتستان د استور ضلع اوسېدونکی دی. اچي ورزخه کونډه درې زامن او یوالور پاته سوه. د بلوچستان چارواکو پریکړه کړې چې د افغانستان سره به د چمن پوله یوه اونۍ نور هم تړلې ساتي. دوی دا ګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه اخیستی دی. پرون په دې اړه په چمن کې د ځایي مشرانو د سرحدي عسکرو د قمندان راشد صدیق ترمنځ یوه جرګه هم وسوه. پاکستان د مارچ په 2 نیټه د افغانستان سره د چمن پوله تړلې وه. د پاکستان د حکومت د پریکړې دواړو غړو ته ولسونه پریشانه کړي دي. د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې لننه د پولیو ضد د واکسین خصوصي 15 ورځنی بهیر پیل شو. د ریډیو پاکستان لمخې د خیبر پښتونخوا ایمرجنسی اپریشن سینټر وایي د 14 ضلع پېښور بونیر ډیر اسماعیل خان کوز او برادر هنګو کرک کوهات لکی مروت ټانک خیبر باجوړ او رکزی کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان دي. په دې ټولو ضلعو کې به د 15 کلونو کم عمره 3 میلیونه ماشومان ته د ګوزنه ضد څاڅکي ورکړل سي. د پولیو لس نیم زره ټیمونه به د خلکو چې مال تورزی او ماشومان ته به د پولیو ستنې وروهي. د پاکستان سینټ غړی اورگزی وایي د اورگزو ضلع د خرابو سړکونو جوړول د حکومت په ترجیحاتو کې دي. نوموړي دا څرګندونې پرون د وروسته له هغه مشال ریډیو ته وکړې چې د اورگزو اوسېدونکو مشال ریډیو ته وویل د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې د غلجو شادیزو او ماموزو لارې خرابې شوي او خلک په ستونزو کې راګیر دي. سینیټر اورنګزیب اورگزی زیاته کړه
بجٹ کے پیشن 154 بلین فرسٹ ٹائم فاٹا تراغ لے تو فنڈ دور گزور آسی دا فنڈ بو بالکل سسرنگ عوام غاڑی دا گارنٹی زور قوم ما شے بدا فنڈ ٹول تقسیمی کی دا عوام رائے مطابق
جنگونو او پوځي عملیاتو د نورو قبایلو سیمو په څیر په ورغزو کې هم لارې ګودرې خرابې کړي. د ورغزو په ځینو سیمو کې لا اوس هم پوځي عملیات دوام لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پای له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته بریدونه پرې پیل کړي. هغه دا خبره پرون په کابل کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او د ملي امنیت سرپرست احمد ضیا سراج په ملتیا په یو ویډیو پیغام کې وکړه. دا رپورټونو په اساس د امریکا او طالبانو د تړون د لاسلیک په سبا طالبانو یو اربع پر افغان فوجانو بریدونه پیل کړل. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دا ډله له امریکا سره د سوي تړون په اساس خپلو ژمنو ته ولاړه ده. طالبانو دا هم ویلي چې اشرف غنی عبدالله عبدالله لخوا د ولسمشرۍ د چوکۍ پر سر د ناندریو له وجې داسې نه ښکاري چې بین الافغاني خبرې به د ټاکلي وخت سره سمې شروع سي. د یونان حکومت له ترکی سره په خپل سرحد د کټارو د غزولو پلان لري. دوی دا کار د کډوالو د مخنیوي په موخه ترسره کوي. اتنس ګمان کوي چې انقرې په زیات شمیر کې کډوالو ته اجازه ورکړي چې یونان ته مخه کړي. د یونان د حکومت سرچینو پرندول اغزن سیمه سیمونه به د ترکی سره د پولی جنوب لوري ته په درو بیلابیلو ځایونو کې په سملاسي توګه لګول کیږي. دغه سیمې په زیات شمیر کې د کډوالو د فشار لاندې دي چې غواړي له ترکیې اروپایي ټولنې ته ځانونه ورسوي. اتنز وایي کټاري به د ترکی سره پر پوله په 6.5 کیلومتره ساحه کې ودرول سي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم احمد الله د موسم او کرنسي حال ورکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 70 پیسې او 199 روپۍ 70 پیسې. یو یورو 103 روپۍ 50 پیسې او 104 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 24 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 24 روپۍ 70 پیسې او 24 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 208 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د لنډو د کرنسیو بای او سبانی موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د حلف وجهولو تیاری کوي. تازه تفصیل درکو. د کرونا وایرس له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن بارډر بندیز نور یو نه وغرزیده. خلک په سهال کې دي
دغه مال دا وروره دغه راغلی او دغه دوا لپاره علاج لپاره اوس وایي چې تاسو بیرته روان یاست، خو هغه هم نه پرېږدي، هغه مل نه پرېږدي. تاسو خو اجازه دونه راکړي چې تر خپله کوره او خپله د کلي پورې خو ولاړ شو.
پرون د خزو نړیواله ورځ ونمانځل شوه، خو په خیبر پښتونخوا کې خزې وایي د کار په ځایونو کې زورول کیږي.
کله کله داسې کلاینټس داسې راشي چې بس لکه هغه ډېره بدتمیزي، وکیلان چې کوم دي سړي هغوی لږ داسې خبرې وکړي یا داسې څه ووایي. که
نه یو شمېر نور رپورټونه لرو. په دویمه نیمایي کې به په جمهوري غږونه هفتهواره خپرونه کې د شاعر او سیاسي مبارز شمس بونوري د ژوند او جدوجهد په اړه واورئ. او ورپسې د سولې په لور خبرونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجې شروع کیږي. تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه سیاسي او انتخاباتي سیال اجرایي رئیس عبدالله د لوړې مراسم جوړ شوې دي. بیلابیل هغه د پاره خلک هم راغونډ شوې دي. دغه ویل شو چې وړاندې به کیږي خو سو وخت ځنډېدلې دي. په کابل کې مو د خپل همکار اکرام الله اکرام سره خبرې وکړې. هغه وایي
ټاکل شوی چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره شي. ارګ ته ملمانه را روان دي. بهرني او کورني ملمانه 4000 کسانو د لپاره تیاری شوې ده چې په دې مراسمو کې برخه اخلي. ټاکل شوی و چې دا مراسم له سهاره ترسره شي خو د 100 ساعتونو لپاره وزنډول شول. چارواکي وایي چې دغه مراسم ځکه وزنډول شول چې لا هم بهرني ملمانه نور رسیدلی او دا غوي له خاطر دغه مراسم ځنډول شوی دی. او بل دلیل دا خودل شوی چې د یو سیاسي جوړجاړي په هدف باندې چې د اجرایي رئیس عبدالله سره وشي. د ارګ په گاوند کې لکه څنګه چې تاسو ویل د اجرایي رئیس په مشورې باندې الته هم د لوړې د مراسمو لپاره تیاری روان دي. زیات شمیر عام ولسی وګړي د غلطه راجمع شوي دي. سوشي بي وړاندې خپل عبدالله هم په دغه مراسمو کې را سرګند شو. اجرایي ریاست ته راغی او ولیدل شو چې په دغه سیمه کې په دغه ځای کې موقعیت لري. لدې دواړو سیمو نه بیرون بیا په کابل ښار کې حالات یو ډول نامعلوم دي. یو ډول ګونګ حالت دي چې خلک کې پاړه اندېښمن دي. کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بلابیل څلور لارې د ترافیکو په مخ باندې تړل شوي دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه سیمو کې تګ راتګ وکړي. کابل ګارنیزون قومندانې هم په یوې لامه کې ویلي دي چې د خلکو نه غوښتنه کړې چې باید په ښار کې له بې ځایه ګرځېدونه ډډ وکړي.
دا و د کابل نازمنګا همکار اکرام الله اکرام چې هلته د ولسمشر اشرف غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله لخوا د لوړې د مراسمو په اړه موږ ته تفصیل راکو. ورزو بلوچستان ته چیرته چې د افغانستان سره سرحدي پولا یعنی چمن بارډر دغه بندیز د نور ورز لپاره هم غزول شوی دی. دغه بندیز چې چارواکي وایي په ارزی توګه لګول شوی دی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره دا اقدام شوی دی. بلخوا چارواکي ویلي چې د افغانستان سره د تورخم د لارې تګ راتګ باندې هیڅ بندیز نشته دی او په هغه باندې خلک تلی راتلی شي. پدې اکلا د سیمینار زمنګ خبريال ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د افغانستان او پولیسو چیرمن د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د سرحدي اسکرو د کمانډنټ راشد صدیق په مشرتابه کې وجرګه تیر ماښام سوې ده. په کوم کې چې د چمن ځای مشرانو او تجارو په ګڼشمیر کې ګډون کړی وو. په غونډه یا جرګه کې پریکړه سوې ده چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د کرونا وایرس له وجې به دوی د افغانستان سره خپل سرحدي پوله تر نورو وو ورځو پورې بند وساتي او د پولي دواړې غاړې ته چې کوم شاریان بند پاتې سوي دي دغه د اړول لپاره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو تګلارې ټاکل کیږي. دا پریکړه په داسې وخت کې سوې ده چې د پولي دواړو غاړو ته یعنی په چمن او سپین بولده کې د پاکستان او افغانستان په سلګونو شاریان د تیرو نورو ورځو راهیسې بند پاتې دي. په دې ترڅ کې د پولي دی غاړې ته بند ځینې افغانانو راته وویل چې د علاج لپاره دوی راغلي خو اوس دی خپل ایواد ته نسی تللی.
چمن راغلي ډاکټر لاغ مرزان را سره او لکه زنانا را سره چې کوچنیان
پاکستان تجار هم د حکومت څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دغه لوی لارې د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر ادم خان اڅکزي او مشالې ډو ته ویلي دي چې د پولي د بندش څخه هر ورځ د پاکستانی او افغانی تجارو لوی مالی زیان کیږي
او کم تجاران چې په دې لار باندې کار کوي هغه ته نقصان دی. د چمن خلک نور روزګار نه لري، صرف د بارډر روزګار دی. دلته موږ انډستری لرو، نه زراعت لرو، نه یو بل لار لرو. دغه بارډر زمر د روزګار وسیله ده هغه بند ده په کراچی کې په زورو خلک په متاثر دي د افغانان د کنټینرز ولاړ دي د ډیمریج لاندې دي روزانه پر بنیاد د یو کنټینر تقریبا $100 د ډیمریج ادا کوي کرونا خو زې سبانه بولم ولې کرونا یې نو بتفتان بم بند سي واګه بم بند سي زمر بارډر د دې وشپې یو بندو نن بیا موږ ته اطلاع راکړه چې وشپې به نور بندیږي زه خدا سازش بولم په کار د زمر لیګل ټریټ ته تاوان نه ورسیږي
بل پلو ته هلته په تفتان کې ځای چارواکو پرون نه بل ورځ د ایران سره خپل سره د پوله د څه وخت لپاره خلاصه کړې او د پولې پوری هغه غاړې ته ولاړ و ځینو کنټینرانو ته و پاکستان ته د را داخلېدو اجازه ورکړې او بیرته یې پوله تړلې ده خو تېره ورځ هم د ایران څخه 138 پاکستانیان د تفتان د لارې راوښتي دي په دوی کې و اویا هغه زائرین دي څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو دغه ډول په تېرو لسو ورځو کې د ایران څخه و پاکستان ته د راغلو کسانو شمېره د 4,000 ته رسیدلې ده په دوی کې 3,490 هغه زائرین هم شامل دي پر کوم چې شک دی چې دوی د ایران و کوم شهر ته تللي چیرې چې د کرونا وایرس وبا لګېدلې او تر اوسه یې د 200 څخه زیات کسان وژلي دي
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته
پرون یعنی د مارچ اتمه په نړۍ کې د خزو ورځ ولمانځل شو په پاکستان کې هم یو شمیر دستوري مارچونه او مظاهره شوې دي خو په اسلام آباد کې بیا د خزو د ازادۍ لپاره یو مظاهره وشوه لاریون شو او داغه په مقابله کې بیا د حیا مارچ په نوم باندې د مذهبي ګوندونو خزې راوتوي او غوی خپل نارې وهلې دغه دواړه خو یو بل ته مخامخ شوې او تشدد یې هم منځ کې کیدونکو چې پولیسو یې مخه نیولې ده تفصیل یې د اسلام آباد نه زمنګا خبریال احمد الله راکوي
اوازونه د اورت ازادي مارچ د ګډونوالو دي پرون د مارچ په اتمه د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې د میرمنو د حقونو یو شمیر فعال تنظیمونو د پریس کلب مخې ته د لاریون تابعیا کړې وه چې ورسره څنګ په څنګ د مذهبي ګوندونو حیا مارچ هم روان وو خو حالات هغه وخت خراب شول چې کله دوی په یو بل کاڼي ورول شروع کړل پولیسو دوانه لاریونونه منتشر کړل د کم وروسته چې مذهبي ګوندونو خپل مارچ پای ته ورسو خو د اورت ازادي مارچ پلویان بیا سره یو ځای شول او د اسلام آباد دی چوک ته ولاړل د وومن اکشن فورم مشر طاهره عبدالله مشال ریډیو ته وویل د حیا مارچ پلویانو پرې ډبرې وورولې او د دوی یو شمیر کسان یې جوبل کړل د زنانو په جلوس چې د مذهبي ګوندونو پلویانو کمکاڼي وورول او کومه حمله یې پرې وکړه نو دا زیاتې دی موږ داسې څه خبره نه وکړې چې دوی په موږ حمله وکړه یو قانون هم دوی ته داسې کولو اجازه نه ورکوي او دا خلک چې ځان ته د مذهب ټیکداران وای موږ خو صرف د زنانو د حقونو لپاره بهر راوتلی وو له دوی نه دا هم برداشت نشو د اسلام آباد انتظامیه هم موږ ته په امنیت راکولو کې پاتې راغله او زموږ حفاظت یې ونه کړی شو خو د حیا مارچ یو مشره او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استاد شاهده اختر علی بیا د طاهره عبدالله د تورونه پر دولو سره وای دوی خو په سړک ولاړ وو او د اورت ازادي مارچ ګډونوال په کلاو میدان کیو نو کانی پر لومبه هغوی ورول
زنانا کو سایت کوي د دې طرف ته سړی او لکان بالکل لري سایت باندې ودرېدلی میډیا چې کوم رپورت کوي هغه خدا خی چې په سړک باندې خختې پرتی په روډ باندې خو مونږ وو دوی خو په گرین بیلټ کې وو یو خو دې نه دا ثبوت هم ظاهري کې به تصویرونه نه کو ګورې نو دې مطلب خدا دې چې په مونږ دې پتراو کړو دې او هلته چې کوم عبدالمجید هزاروي صاحب بیان دی نو هغه دا وایي چې دوی پیل کړی دوی مونږ باندې پتراو کړی دی طرف نه نه شوه.
په پاکستان کې سخت کال هم د خزو نړیواله ورځ جنجالي شوه. آزاد خیال او مذهبي ډلو په خپل خپل انداز کې د میرمنو د حقونو لپاره غږونه پورته کړل. د عورت ازادي مارچ پلویان وایي د میرمنو با اختیار جوړولو لپاره خپل غږ پورته کړی او نه غواړي چې د هغوی د ژوند مهمې پریکړې د نارینه کوي. خو بل پلو د حیا مارچ ګډونوالو وینا وه، اسلام او د پاکستان آئین چې میرمنو ته کم حقونه ورکړي نو دوی د هغې غوښتنه کوي او د هغو شعارونو مخالف دي چې د ازادي مارچ پلویان یې ورکوي. د وومن ډیموکراتیک فرنټ مشر عصمت شاهجان وایي د زنانو حقونو لپاره به دوی خپل دا جدوجہد همداشان جاری ساتي.
عورت ازادي مارچ سره اسلام آباد کې څه وشو؟ په دې صورتحال کې صرف مونږ د جدوجہد خبره کولی شو. دا ریاست خو اورېدو ته تیار نه دی، او دا هغه ریاست دی چې دې نه محکوم قومونو تصور کړي، نه غریب طبقه تصور کړي، نه ښځې تصور کړي دي. نو مونږ خپل جدوجہد به جاری ساتو او مونږ دینه غوښتنه نه کوو، مونږ دې نظام بدلولو خبره کوو. دا مونږ ته مزید منظور نه دی. خلک تنگ دي، مونږ هم تنگ یو. تعلیم نشته، روزګار نشته، علاج نشته.
نړیوال اقتصادي فورم د 2000 کال په رپورٹ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې یاد کړي چې پکې جنسی عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د جنسی عدم مساوات د درجه بندۍ په لړ کې د 153 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 151 نمبر دی.
د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې ښځو د عورت مارچ په نوم د خپلو غوښتنو په حق کې مظاهرې کړي دي. دغه رپورټ کې مو واورېدل. نړیوال اقتصادي فورم پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل کړی چې پکې جنسی مساوات د دوی د وینا مطابق نشته دی. د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د هغو پښتنو میرمنو حالاتو ته هم کتنه کړې ده چې په دفترونو کې کارونه کوي. په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
کله چې مې له ډاکټر نورین نصیره د یوې ښځې په حیث د هغې دفتري ستونزې وپوښتلې، نو هغې پر ځای د دې چې دې سوال ته مشخصه جواب وایي وویل له زیږېدو سره د ښځې ستونزې پیل سي. نورین نصیر په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې ښوونکې ده، خو ستونزې ځکه څو چنده دي چې نوکری هم کوي او د کور کارونه هم. نورین په سبق کې دومره تکړه وه چې د 14 په امتحان کې پوزیشن واخیست او هم پر دې بنیاد د نړیوالو اړیکو څانګې کې د استاد په توګه وګمارل شوه. هغه تکړه ذهنه او محنتي ده، خو د دې په وینا نرواکه ټولنه د هغې په مسلکي پرمختګ کې خندونه چولی دي.
چې مونږ باندې د کور ذمہواریم وي، کلی ولس ذمہواریم وي، لکه پی ایچ ڈی زمونږ د کریئر یو ډیر امپورټنټ. هو، زمونږ ډیرې ښځې پی ایچ ڈی ډیر لیټ کوي. هغه ریزن هم دای چې هغه خپل بچی لوی، هغه کور ساتي، یا د کور کې ماحول داسې وي چې هغه کنډیوسیو نه وي هغه ټایم کې. پی ایچ ڈی سټڈی ډیر ټف ده. سړی خو ویلی شي چې ښځې ته او بچو ته چې وځې او زه کار کوم، ما به څوک نه ډسټرب کوي. ښځه خدا نه شي ویلی چې ما ډسټرب کوم، زه کټوای سم سه نه شم دل کولې، ځکه چې زه خو لګیم دا چپټر لیکم.
یوازې استادان نه، بلکې ښځینه قانون پوهانی چې د قانون او حکومت پوه لري هم له نرواکي ټولنې شکایت کوي. نتاشا سمن قانون پوه ده، خو وایي چې په شخصي توګه سړیو ځورولې ده.
کله کله داسې کلاینټس داسې راشي چې بس لکه هغه ډېره بدتمیز وي. وکیلان چې کوم دي سړي، هغوی لږ داسې خبرې وکړي یا داسې څه ووایي که نه، لکه پرابلم مونږ ته مونږ فیس کوو که نه. ذاتي طور باندې ما دا هیرسمنټ چې مونږ ورته وایو ځورونه، زمونږ په کمیونټي کې دا شی ډېر زیات دی. او بس ذات خود ما دا شی ښه غټ غټ وکیلانو سره فیس کړی دی.
خو روحانه کاکړ بیا د خپلو دفتري ملګرو د باور ترلاسه کول د ځان لویا ستونزه ګڼي. په نرواکه ټولنه کې د ښځو په اړه ځینې خبرې مشهوره کړل سوي چې پکې یوه دا هم ده چې دوی شی رهبری نسی کېدلی. خو روحانه کاکړی په خپل مهنت دا خبره غلطه ثابته کړې ده. نوموړی د پاکستان له هغو 5 افسرانو ده چې په 2019 کال کې نړیوالې ادارې اکاونټیبلټی لیب د غوري افسری جایزه ورکړې وه. روحانه کاکړ دا وخت د بلوچستان د حب ضلع مرستیاله کمشنره ده. دا وایي چې د یوې واکداري په حیث عام اولس یې عزت کوي، خو د دې لپاره لویه ستونزه د خپلو دفتري ملګرو او مشرانو باور ترلاسه کول دي.
چې انیشیلی چې هر چیز ما پوسټینګ وو سی هغه کسان ټرسټ نه باندې لري. په دې چې دوی ته پر شز اول واره راغلي، دوی شز اول واره از ان افیسر کتل، نو هغه کې دوی غم قصور نه وو. زه خبر يم چې بای زما چې هر چیز پوسټینګ به کیږي یقینا 2-3 مهینه زبدا کسان وغا ټرسټ ګینو ما چې ز از ا وومن کار کول سما او از ا وومن ش کار کول سما.
خدا بولان میډیکل کالج کوټي اسسټنټ پروفیسور ډاکټر رخصانه کاسی بیا ټولو سړیو ګیلان لري. البته وای جن کسان ستا چې له شوز سره ش برخورد نکوي
نو زیاتره سړیان چې دیس مشکا هغه وشسته عزت ورکوم ولادي مګر ور سره یو څو خراب سړیان چې دی لکه اوس چې ما جوړین چې دا شزی چې دی د ګټ ولا شزی دی نو دا د شاو قواله سړیان سترګ د ګټ ولا شزی باندې دی چې یو رنګ د دې څو پیسې راوباسم او زه دا غواړم چې زمش سره د کورس چې کوم شي
د پاکستان شماریاتو ادارې د 2019 کال په رپورټ کې ویلي په دې هیواد کې په مجموعي افرادي قوت کې د ښځو برخه شاوخوا 40% ده. د نړیوال اقتصادي فورم وروستی رپورټ پاکستان په هغو هیوادونو کې یادوي چې پکې جنسي عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د جنسي عدم مساوات د درجه بندۍ په لړ کې د 125 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 125 نمبر دی. د پاکستان یو شمیر قانونونه ښځې له جنسي تیری زورونو او له امتیازي سلوک ژغوري خو د حکومت فعالان وای پر قانون پوره عمل نه کوي او بل دا چې د نرواکۍ ذهنیت ډیر پیاوړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
مونږه تک دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی په پیښور کې یو غیر سرکاري تنظیم ګروپ ډیولاپمنت پاکستان په خبریالانو ته د ماشومان په حواله د جنسي تیری ریپورتونو جوړولو په لړ کې یو ورځنی تربیت ورکړه. ورته ویلي چې د ماشومان پروفایلینګ یعنی د نمونه د کورنیو پیژندګلو او تصویرونه دینه نشروي. په دغه تربیت کې دوی ته دا هم ښودل شوی دی چې د حکومتي قوانینو او د آئین مطابق د خپل ریپورتونه جوړوي. تفصیل د شنواز ترکزی ریپورت کې ورو
د میډیا کارکونکو لپاره یو ورځنی تربیت کې وویل شو چې د هغه ماشومانو تصویرونه او نمونه باید په رپورټونو کې ونه لیکل شي چې د جنسي تاریخ کار شوی. دوی دا هم وویل چې د ماشومانو د حقوقو لپاره خبریالان باید زیات کار وکړي. په پیښور کې دغه تربیتي غونډه کې د پیښور یو ټي وي چینل کارکونکو کاشف الدین هم موجود وو.
واقعیت د رپورت شي خو ماشوم د آیډینټیفای نشي چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو سره چې کم زیاتی شوی دی هغه هم زیات ماشومانو د ماشومانو سره زیاتی کړی. دا تقاضا کوي یو طرف ته د صحافیانو نه د میډیا نه دا کوي چې هغه د پدې کې خپل کردار ادا کړي او د دې وجوهات ته ولټول شي. بل اگر چې ډېر هدا پورې د خبرې مخالفت کیږي خو آیا ماشومان دې په دې جنسي معاملاتو باندې پوې کړی شي او کو پوې نشي په نصاب کې دا شاملول پکار دی او کنه هغه په خپل پدې غور پکار دی.
په دې غونډه کې د خبريالانو ترڅنګ مدني فعالان هم موجود وو او دوی ته هم وویل شو چې ګنې دوی به هم د خپل ادارو لپاره څنګه معلومات راغونډوي. یو مدني فعال ظهور احمد ظریف خیل وو ویل
دا چې د معاشره د خلکو ذمہ دارانه اک نوی بلکې د صحافت سره تړونه خلک چې نه هم غیر ذمہ دارانه انداز کې هغه ډیل کوي. د ماشوم تصویر شو کول د ماشوم آئیډینټیټی شو کول د ماشوم نوم خول د ماشوم د فیملی نوم خول د ماشوم ایڈریس خول د هغه بیک گراوند خول فیملی بیک گراوند خول د انتهایی یعنی نقصان دہ خبره د ماشومانو د پاره د ماشومانو د خاندان د پاره.
د یاد ادارې یو مشر او د ماشومانو د حقوقو د پاره یو مدیر هڅه کارکونکو عمران ټکر وای چې د زیاتی ښکارشي ماشومانو سره باید په خو او په دوستانه ماحول کې خبرې وشي او کو خبرې لاندې دغه ماشومانو تصویرونه او نمونه نشر نکړي نو دا به ډیره ښه وي ځکه د دوی په کورنۍ وب نفسیاتي دباو پرې نه وځي.
فرست کا مونږه دا ورلد سیکس ایجوکیشن فار چلډرن استعمالو نو کېږي چې جګړه زمونږ روایت زمونږ کلچر زمونږ مذهبي پر کې داغي ذهن دا اکسپټ نه کوي ځکه زمونږ مایند سیټ اوس هم هغه نه دی. نو ځکه دا وایم چې هغه څه ډیر زیات ضروری دی هغه کې به هغه مواد ورچې چې هغه استاد کلچر سره تضاد نخري استاد مذهب سره تضاد نخري استاد آئین او د قانون سره تضاد نخري او هغه نه ماشوم تنده پته لګي چې زمو حقوق څه دي او زمو حقوق ته خطرات نه چانه دي. نو دا وړه رخه خبره
د غونډې شریکوالو ته وویل شو چې د خې معاشري یا ټولنې پیژنګلو دغه ټولنې د ماشومانو په ژوند منحصره وي. که د ماشومانو ژوند ښه وي نو ټولنه به ترقی یافته وي. نو باید د میډیا کارکونکي د ماشومانو د حقوقو قانونونه ولولي او بیا پرې لیکل هم وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی چه توائی
دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د مشال رادیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږ بجو په پښتو ژبه اوري. د خبرونه تاسو د رادیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدلی شي او د مشال سره د فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام د لارې هم ملګری کېدلی شي. د رواني غړې نیمای تر رسیدلی په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکر نه د خبرونو لاندې زبرو.
د افغان ولسمشر دفتر وای محمد اشرف غنی نن د دوهم ځل لپاره د هیواد ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. د ولسمشر وای صدیق صدیقی په ټویټر پیغام لیکلی مراسم به لغرمې ورته کیږي. په ګلګت بلتستان کې د مسافر بس په ناو کې د غورځېدو په پیښه کې 20 کسان وژل شوي دي. د پاکستان مطبوعات وایي کوسټر بس له راوپېرلۍ سکرلو ته په لارو چې نن په روندو تحصیل کې ناو ته ولوېد. پاکستان فوج وایي په ټانګ کې د امنیت پر مهال یو افسر وژل شوی دی. د فوج اماری اداري آیس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي امنیتي ځواکونو ته د ټانګ سرنشتې د ترګر بریډ د پلانېدو کره استخبارتي معلومات ترلاسه شول چې پر اساس یې د مشکوکو ترګرو د پټنځای پر ضد امنیت وشول. خبر پاڼه زیاتوي امنیتي ځواکونو پټنځای محاصره کړ او په دې مهال د ډزو تبادله وشوه چې کرنل مجیب الرحمن ووژل شو. د بلوچستان چارواکو پریکړه کړې چې د افغانستان سره به د چمن پوله یوه اونۍ نور هم تړلې ساتي. دوی دا ګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه اخیستی دی. د خیبر پښتونخوا په شپاړه ضلعو کې له ننه د پولیو ضد د واکسین خصوصي 15 ورځنی بهیر پیل شو. ریډیو پاکستان وایي د خیبر پښتونخوا امرجنسي اپریشن سینټر ویلي دا شپاړه ضلع پېښور، بونیر، ډیر اسمن خان، کوز او برادیر، خنګو، کرب، کوهاټ، لکمروټ، ټانګ، خیبر، باجوړ، وچی، کورما او شمالي جنګي وسیسان. د پاکستان سینټ کړي اورنګزیب اورنګزیب وایي اورنګزیب ضلع د خراب سړکونو جوړولو د حکومت په ترجیحات کې د نوموړي د څرګندونو پر مشاله لري. د افغانستان دفاع سفرس وزیر اسدالله خالد وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانه کړي افغان فوجیان به بېرته بریدونه پیل کړي. د ایران حکومت له ترکیې سره په خپل سرحد د کټارو د غزو پلان لري.
او اوس هم د ژمنې سره سم درته هفتوار خبرونه جمهوري غوونه وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار عبدالحی کاکر جوړ کړی.
په جمهوري غوونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکر شرغلاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او لومړی ورځ راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندۍ. د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لا لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډېر شکلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري غوښتنو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې پکې نن د پښتون سیاسي مبارز، شاعر او قانون پوه شمس بونيري مبارزې ته کتنه کوي. دا شعر او ژغ د شمس بونيري دی. شمس شاعر، شمس نثر لیکونکی، شمس سیاستوال، شمس وکیل دی. خود ژوند او مبارزې لوی حواله مزاحمتي سیاست دی. د 1948 کال د فروری پر 14 نیټه د بونیر په غازی خانه کلی کې زیږیدلی. هم هلته تر 12 جمعه تعلیم کړی، د سکول استاد سو خو بیا یو داسې وخت راغلی چې هغه ته په سیاست او نوکری کې انتخاب کولو هغه نوکری پریښودله او د نېشنل عوامي پارټي له پلیټ فارمه په پاکستان کې درنه د پښتنو د آئینی حقوقو مبارزه پیل کړه.
سیاست او نوکری دواړه یو ځای کېږي چونکی یو زما د رزق مسله وه بل زما د خاورې د ژوند خبره وه. د رزق مسله ماته دومره اهمه نه وه، هغه مونږ د سکول د استادانو بغیر هم په خپلو کلو په پکو کې د کار کولو په نسبت باندې هم اثرولی شو. یو کورنۍ مې لرله او دومره جایداد مونږ وو چې هغې کې مونږ خپله ګزاره کولی شوه. لہٰذا ما دا بہتر ہوگا نا سیاست سروا دستگی جن سروا دستگی پختو سروا دستگی دختر خان سروا دستگی ماں غور ہو گیا لہٰذا ماں استعفی ور کا اور وہ باقاعدہ گئے تو زبان آزاد شیری پیشیت پانی پاور پارٹی کے شامل
شمس بنیری تھا پر نوکری کی پیسے تلا سکے دلی او آرام جون دیکھا خو هغه پر داسي سیاسي لار سفر پیل کړ چې منزل یې زندان د علم د غرونو روپوشي یا د جلال آباد په دشتو کې د بیکوري ژوند وو. له نوکری پریښودو او سیاست پیلولو سره سم هغه په 1980 کال کې د لنډ وخت لپاره زندان ته ولاړ او هم له دې ځایه د شمس بنری جیلونو ته د تلو راتلو لړۍ پیل شوه. هغه د خپل ګوند په حکم په 1990 لسیزه کې افغانستان ته جلا وطن شو.
د پښتون زلمي په وجه باندې یو تنظیم جوړ شو. اجمل خټک تاغې سلسله د دفاع په شکل کې سپاټۍ په هدایت باندې کابل ته لاړو، ځکه چې دلته زموږ نېشنل عوامي پارټي باندې پابندي لګې ده. زمونږ ټول مشران چې دا حیدرآباد سازش کیس پر نتیجہ کې وشو، نو د دغه خپل پارٹی د دفاع په خاطر باندې مونږ ته بارانه سرگرمی شروع کړې. نو د اجمل خټک سره چې تر سره هغه جمعه خان سوچو او بیا د خټک صاحب په خصوصي دعوت باندې د پارٹی ته ورګیتیا باندې هغه چې ټول کې تراشه. نو لہذا اول ز پاکستان حکومت په یو مقدمه کې اولیوما او د نیولو نه پس چې کله زما ضمانت منظور شو لاما او بیا ما تقریبا اوه کالا تو افغانستان په خاور ویستل.
حکومت پر شمس بنری دا تور ولګولی چې هغه د افغانستان په سازش او وسایلو د پاکستان د ورانولو فعالیتونه کوي، خو تر جلاوطن له مخه حکومت هغه تر یوې میاشتې پورې زندان ته واچولی خو وروسته په ضمانت راخوشې سو. هغه په خپله خود حکومت له پنجو خلاصو خو کورنۍ نه
په کورنۍ باندې دغه خبره چې هر لس ورځې پس هر پنځلس ورځې پس هر شلو زما زوړ بوډا پلار چې کوم دی هغه جیل ته بوتلی دی. زما یو د ماشوم ورور پورې څلور ورونه علاوه یو ماشوم ورور چې هغه باندې به اټکلی نه برابرې دی. دایم چې کوم دی پېښور ته، دایم سوات جیل ته، دایم داریپور جیل ته بوتلی دی، د ګوتې نه نیولی دی. زما ټول خاندان زما په خاندان کې اولس کسان چې کوم دی دا متواتر پاکستان نیولی دي. دا هغوی ټول جایدادونه ضبط کړي دي او هغه په جیلونو کې ساتلي.
شمس بنری په داسي دور کې د سیاست په ډګر کې وو چې د سړې جګړې له وجې نړۍ په دوو نظریاتي فکری طاقتونو کې ویشل شوې و. د نظریاتي کشمکش پاکستان هم په نظریاتي حواله ویشلې وو، خو په افغانستان کې د سړې جګړې په تودې جګړې تراوشتو وروسته دغه ویش نور هم شدید شو. د پاکستان د حکومت د کینلاسو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو پر ضد اقدامات زیات کړل. شمس بنری په 1980 کال کې جلاوطنی ختم کړه او پاکستان ته ولاړ. هلته لا د وړاندې جوړ شو مقدمو کې ونیول شو، دوه کاله یې جیل تیر کړ، را خلاص شو او په 1984 کال کې بیا ونیول شو. پر هغه الزام چې له افغانستان په بارودو راوړو کې مرسته کړې او په ځوانانو کې د پاکستان د ورانولو تبلیغات کوي. دا وخت په هیواد کې د جنرال ضیاءالحق مارشال وه. شمس بنری عدالت ته وړاندې کړل شو، هغه هلته د ځان دفاع وکړه.
ما عدالت کې دا خبره کړې چې زه د لاک کالج سټوډنټ یم، تا ته د ملزم په شت باندې ولاړ یم. زه دا وایم چې د پاکستان سرحدات په هغه کې زه ژوند کوم، او په دې کې زدان خپل حقونه واره اول پښتون يم بیا دا غینه پس مسلمان يم دریم پاکستاني خپل حقونه واره که څوک راکې ټیک خبره ايوتور او که څوک نه راکې او بیا چې چا دې حقونه لپاره جنگ کاو زه د خپل تاریخ او د خپل حقونو لپاره قانوني جنگ کوم
خو عدالت ته هغه درز ونه منلې او سزا یې ورکړه
ما ته سوال وکړه دا د جنرال زیولاخ وختو سوال وکړه سزا او پنځه کړي هغه ما ته سزا مې راوښه
په پاکستان کې د جنرال زیولاخ په واکمنۍ کې به حکومت مخالفه فعالینو ته د کړو سزاګانې ورکول کېدې خو شمس بنری د نورو په شان سختې کړې ونه خوړلې
دا څه وشو چې کله ما ته خو سزا مې راوښه دا هغه وخت یو ډېر زیات لوی د ثوابي سپرینکو سپینګیو خو نشلستو دا کوړی چې به د پېښور په جیل کې ورکړي د دې لپاره به خاص مشقتي ساتلی و خاص مشقتي ته به یې سړی بربند ودراو او هغه به تاوېده را تاوېده او په کوړی به واخو او بیا به د تاوېده او په کوړی به واخو نو ما پسې هغه کنفاین کوټګۍ ته دغه سپرین په خپله راغې په لاس کې سره نری لخته وه د خدای نه بدا ځان به د قانون نه خلاص کړم خو زه چې تا ته ګورم ستا ځوانۍ ته ګورم ستا دې خبرو ته ښکاریم دا ما ته د ځان سره ظلم کوي زه یې په هغې خپله لخته باندې پنځه پېړۍ باندې کوټه کولم چې هغه زه نه خوږېږم نه بل څه خبره وه هغه په ورن ته پاس ولیکل چې ما ته د کورې ورکړې خو حقیقت هم دغه خبره ما ته یې کړې سپرین په خپله را کړي د نرمۍ مظاهره یې کړې ده زه یې کم از کم شرمولو ته نه یم پرېښې
شمس بنری په اصل کې په 1903 کال کې نیول شوی وو خو پولیسو او عدالت ته په 1904 کال کې اواله سو هغه تر دې وړاندې 9 میاشتې په قلعه بالایسار او ورسک کې د فوجانو په بند کې تیر کړې وې
زه شپږ میاشتې په قلعه بالایسار کې د فوجانو سره پاتې شوم زه په ورسک کې پاتې شوم زما په وجود کې زما جنسي آزاد چې کوم دی زما جسمانی آزاد چې زما بدني آزاد چې دا د غي پر رحم کرم باندې زه به دې خې په قسم لولم زه به دې خې په آزاد نه وته لغم زه به دې خې په زو په ونه کې نه ځان کوم زه به نه شاته کته په پوند باندې په واره باندې په ما شروع کا د وجود داسې سنوا چې هغه دې نیول نه دا هغه دې راخلې نه دا
شمس بنری له د خپل قید موده پوره کړې نه و چې د پاکستان فوجي واکمن جنرال زیولاخ په 1908 کال کې د الوتکې غورځېدو په پیښه کې مړ شو په هیواد کې انتخابات وسو او دغه وخت حکومت سیاسي قیدیان خلاص کړل شمس بنری هم له زندانه راووت
1908 کې د غلام میثاق کیسونو نه پس عالم زمونږ په کور کې هیڅ جائیداد سرکاري شو د کور ټول بسترې د کور ټول لوښي لرګي دا حکومت پاکستان غصب کړو او زه تا ته قسم خورم چې زه یې نه راتلم زمونږ په کور کې د سکلو لپاره د سټیل ګلاس موجود نو ټول ژوند زما بچو په جامو کې په کندو کې او په غریبۍ کې تیر کړل خو په بغیرتۍ کې نه تیر کړل
خو شمس بنری په زندانونو جلاوطنۍ او روپوشۍ کې لیک لوسره تړون ونشلولی شیری او نصری مجموعه چاپ شوی او په جیل کې خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله
ما خو د لسم په باخدګۍ توګه داخل کو بیا دغه نه پسې ځنی ولې ما سوار لسم هم د پېښور د جیل نه کړې و ما سره نصر الله بابر د خوړل بخې عمل غره او هغه په هدایت کتابونه غره کړو نو ما د شپارسم پولیټیکل ساينس هم د اریټول د جیل نه کړې و او زه چې بیا دا غینه په سالم او په وکالت کې په پېښور په هنتون په څنګه کې ما داخله واغسته زه چې کله بیا د جیل نه راووتم دغه دویم کال ما په سل 1989 کې وکړو او د 90 کال مې بهر نه ما په باقاعدګۍ توګه باندې بیا خپل وکالت او کسب شروع
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د سیاستوال شاعر او قانون پوه شمس بنری د زندانونو جلاوطنۍ په غرونو او رغونو کې د روپوشي کیسه اوریدله د دې لړۍ د بلی اونۍ په پروګرام کې به د یو بل سیاسي مبارز د جدوجهد کیسه درته واورو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو باندې هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم. عبدالحی کاکل درته جمهوری غغونه خبرونه وړاندې کړه. اوس وخت شوه د یوې بلې هفتواری خبرونه د سولې په لور. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړ کړی ده. راځي چې په ګډه واورو
د سولې پر لور.
امریکای د طالبان سره د فروری د میاشتې په 9 د سولې یو تړون وکړ. د لوزنامه په افغانستان کې د جګړو ختمولو هیلي زیاتې کړې دي. نن د سولې په لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر غواخم، هرکلی وکوم. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تر مخه به ټول 15,000 امریکایي ځواکونه په مرحلهوار شکل له افغانستانه وځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر دې وروسته په وایټ هاوس کې د یوې خبري غونډې په مهال ویلي چې د دې ځواکونو وتل به سمدستي پیل شي. هغه زیاته کړه که طالبان خپلو وعدو ته ژمن پاتې شي نو جګړه به پای ته ورسیږي. زه به د طالبانو مشرانو سره په نږدې راتلونکي کې ملاقات کوم. ډیره هیله لرم چې دوی کومې خبرې کړي دي هغه به عملي کوي. دوی به ترهګر وژني، دوی به بد خلک وژني، دوی به دا جنگ جاری ساتي. امریکی په 2001 کال کې تر هغه وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ چې طالبانو د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن له ورکولو انکار وکړ. اسامه هغه وخت په افغانستان کې وو او پر نیویارک د هغه بریدونو ذمواري اخیستې وه چې نږدې 3,000 امریکایان یې ووژل. نوموړی وروسته د امریکایانو په پټو عملیاتو کې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو. تاسو له مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر غواخم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د لوزنامې هرکلی کوي، خو د دغو دواړو ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه 15,000 بندیان نشي پرېښودل کېدلی چې د افغان حکومت سره دي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په لوزنامه کې راغلي چې افغان حکومت به طالبان سره د مارچ په 10 خبرې پیل کړي، خو تر هغې مخکې باید 15,000 طالب وسوال له زندانونو خوشي کړي. طالبانو وعده کړی چې دوی به خپل ولکه کې موجود 1,000 افغانان د دې په بدل کې پرېږدي. ولسمشر غنی د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل د 15,000 بندیانو د خوشی کولو په اړه هیڅ لوزنامه نشته. موږ دا خبره بیا بیا امریکایانو ته په واضح ډول کړې ده. لمنګ دا غوښتنه شوي او د مذاکراتو برخه کېدل شي، خو د مذاکراتو د پیلولو شرط د شګیدلې دا ځل د خنیت خودل مطرح نه دي. زموږ ولس باید پوه شي چې کوم خلک خوشی کیږي. آیا هغوی خو به بیرته د دې ولس خلاف جګړه نه پیلوي، ټوپک خو به نه راخلي؟ د سولې په لور خبرونه کې موزه کوربا بشیر غاهم. د افغانستان حکومت د طالبانو بندیانو په اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې غندلې دي. شاه محمود قریشی د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې د افغانستان له ولسمشر څخه هیله کړې وه چې د خپل هیواد د ګټو په خاطر دي د امریکا او طالبانو د تړون په اساس طالب بندیان خوشي کړي. خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په درېمه ویل په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت ته یو اعتراضیه یا دخت سپارلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شاه محمود قریشی خبرې غیر ذمهواره او د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله ده چې باید تکراری نه کی. ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په درېمه په جلال آباد کې پر طالبان غږ وکړ چې د پاکستان له کنټرول دي ځان را وباسي.
وخت چې مذاکراتو کې کېنې، وخت چې روغه کوي، یو خو هر شی نه غواړي. ما ته دی وای څه وخت له پاکستان نه وځي. خارجانو سره منه چې سوله کوي نو جهاد مانات سو. افغان وزنه جرم ده. طالبان د دې وطن یو برخه دي، اما نور افغانانو ته دی سپکاوی نه کوي. راسته ای چه پا جرگه بانده پا اصولو بانده نتیجه تورسی کو سم اساسی مذاکره
ده سوله پر لور.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي د افغانستان د مسلې د حل لپاره ضروری ده چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او یو جوړجاړي ته ورسي. نوموړی د مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې پاکستان هم باید په دې پوه شي چې د طالبانو د ټول واک اخیستو خوب نشي رښتیا کېدلی، نو باید مخلصه کار وکړي. حسین حقانی سره مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې آیا د امریکایانو او طالبانو لوزنامه د پایدارې سولې سبب کېدلی شي.
ما همیشه ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوزنامه نه، بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډېره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هر څه د دوی په شتون ورتپل به د افغانستان هیڅ مسأله حل نه کړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واک وي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولي، نو د هغوی د وتلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې د دوی په فکر له واړه دښمن سره مقابلې ته پاتې شي. د دوی په نظر وړوکی دښمن د افغانستان خلک او هلته موجودې ډلې دي.
حقانی صاحب، تاسو ته ښکاري چې د امریکایانو او طالبانو دا موافقه به همداسې عملي شي؟
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي، ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډېر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
حقانی صاحب، ځینې خلک فکر کوي چې د امریکایانو وتل په دې معنا دی چې افغانستان یو ځل بیا ګاونډیانو ته په لاس ورکول کېږي. آیا تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
زما په فکر کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي، نو د هغه په نظر دا منطقي کار دی. هغه فکر کوي چې امریکا پر افغانستان داسې یو هیواد چې دی یې په اړه هیڅ معلومات او پروا نه لري ډېرې پیسې لګوي. خدای باید په یاد ولري چې امریکایان افغانستان ته ځکه تللي چې هلته د ترهګرو خوندي ځایونه ول. افغانستان یوازینی داسې ځای نه دی. ایران او پاکستان هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري. له افغانستانه د امریکایانو وتل به په نړۍ کې د ترهګرۍ ستونزه حل نه کړي. ګاونډیانو ته چې خپله هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري، د افغانستان سپارل عجبه خبره ده. دا خو بیخي سیمې ته سوله نشي راوستی.
تاسو حقانی صاحب، په راتلونکي کې د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ؟ دوی په غیر مستقیم ډول د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون امتیاز یا کریډیټ اخلي اوس؟
دا ډیره په زړه پورې خبره ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو لکړنو سره هیڅ تړاو نه لري. خو اوس چې طالبانو له امریکایانو سره مذاکرات وکړل، نو اوس یې پاکستان د کولو کریډیټ یعنی امتیاز اخلي یا خپل نوم پرې کوي. د دې معنی دا ده چې که طالبانو په پاکستان کې خوندي ځایونه نه لرلی نو هیڅ کله به یې دومره لویه ستونزه نه وای جوړه کړې. زما په فکر پاکستان باید له ټولو ګاونډیانو ایران، هند او افغانستان سره سمې اړیکې ولري. زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دې سیمې ته د پخوانۍ برطانیې غوندې د کالونۍ په شان ګوري، خو دوی د دغه نظریې د عملي کولو وسایل نه لري، نو ځکه له غیر روایتي جګړو او وسلوالو په کارولو سره یې لاسته راوړل غواړي. پاتې نړۍ دا کار ترهګري بولي. پاکستان به هرومرو خپلې پالیسۍ بدلوي، ځکه چې د دوی دا ځان ښودنه پر افغانانو څه اغېز نه لري.
نو حقانی صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ د افغانستان مسله څنګه حل کېدای شي؟
زما په خیال افغانان او د افغانستان ګاونډیان به په اخر کې ځان پر دې پوهوي چې طالبان ښه خلک نه دي. افغانان کولی شي له طالبانو سره خبرې وکړي او د سیاسي نظام برخه کړي، خو که طالبان بیا هم فکر کوي چې غواړي د ټول افغانستان باداران ووسی، نو باید پوه شي چې افغانان به د دې کار پر وړاندې مقاومت ښیي.
د سولې پر لور.
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
Yeah, I love you.